تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې زبوري وال کاکړ مو د دې یو ساته خبری خبرونه د کوربه په سر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه شننې او تبصرې لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې بشیر ګواښه وړاندې کوي.
له شمالي وزیرستان څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کور شوي د ایدک قبیلې مشران وایي چې چارواکو ورته ویلي چې له سبا څخه به واپسې لړۍ شروع شي. د متحده قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقات لپاره د سکاټلینډ یارډ غړي پاکستان ته ورغلي دي او په کابل کې نننی ځانمرګې برید کې یو ولسي افغان وژل شوی دی. د خبرون تفصیل د خبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرالي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بې کوره شوو کورنیو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به له سبا څخه شروع کیږي. د دې کمځینو کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې چارواکو ورته ویلي چې هره ورځ به سلسل کورنۍ خپل سیمو ته ځي. دا مهال له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې خواشا لس لږه کسان بې کوره دي چې نږدې 20,000 کورنۍ په بکخیلو کې اوسیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وای د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګړې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن کارونه بند کړي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل څه موده وړاندې د پاکستان مرکزي حکومت په ټول ملک کې د سیف د چلډرن دفترونه وتړل او ویې ویل چې له قانونه سرغړه ونه کوونکي غیر سرکاري ادارې به بندوي. خو عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل
دا خو به لکه د وفاقي حکومت نه معلومات کول غواړي چې یاره داسې څه خاص حالات دي چې په هغې کې خیبر پختونخوا کې د هغې عملیات او د هغې کار بند شوی دی. ماپښین د پنجاب کې آزاد دی. د دې په وجه باندې زموږ د لوکل ډېرو خلکو ته روزګار ملاویږي. صوبایي حکومت به دې حوالې سره معلومات اخلي او موږ به دا هم ګورو چې یار د سیو د چلډرن دلته په کوم کوم ځای کې منصوبې شروع وي، څه پروجیکټونه وي، څومره خلک پکې ملازمت کوو. نو دا ډیټیلس پوره چې مخې ته راشي نو سلی بیا هغې باندې به خبره کوي.
د رپورټونو تر مخه دا بندیز تر خیبر پختونخوا او بلوچستان محدود ساتل شوی دی. اوس په پنجاب او سند کې سیف د چلډرن ته د کار اجازه ورکړل شوی. د متحده قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ دوه پولیس پاکستان ته ورغلي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې ورغلو پلټنې کوونکو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړونده نیول شوی مرکزي ملزم معظم علی څخه د پښتون لپاره لاسرسی ورکوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي داوه کوي چې د کولو او ډیره بوکټي سیمو کې دوه بلوچ وسلوالو ډلو یونایټډ بلوچ آرمی او بلوچ لیبریشن آرمی د وسلوالو ترمنځ شوې نښته کې 40 کسان وژل شوي. په دې اړه یادو ډلو څه نه دي ویلي، خو له پاکستان ازادي غوښتونکو ډلو په پخوا وختونو کې دغسې دعوې د دوی خلاف پروپیګنډا بللې ده. تاسې خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د کابل امنیت قمندان وایي په نننۍ ځانمرګې برید کې یو ولسي افغان وژل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی نن خبرلان ته وویل چې ماسپښین یو ځانمرګې برید کوونکي خپل ګاډی د بهرنیو ځواکونو د ګاډو سره وجنګاوه. د نوموړی په خبره برید کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، خو یو افغان وګړی وژل شوی او 22 نور زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انسا رسولی د سپریم کورټ د لومړی خزینه جج یا قاضي په توګه نومول ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازنی خزینه قاضي ده چې نن نومول شوی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش شام کې له دوو ښځو سرونه غوڅ کړي دي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو سره داسې چلند کوي. په لندن کې د شام د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل چې دا دوه ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په کولو تورن شوي وو. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یغنو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې ذمواري منلې ده. روغتیایي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د یونان د مالی وزارت با د هغو متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای لومړۍ نیټې څخه د زرو بانکونو څنګ بیا پرانیزي چې د پیسو راوستلو لپاره د ای ټی ایم کارډونه نه لري. خو د بانکي سیستم د ړنګېدو مخنیوي لپاره په عمومي ډول به بانکونه د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلې وي. یونان نن یعنی د جون په دیرشمه په رسمي ډول د آی ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه، نو نن د یاد ادارې او یورپ یونین موجود بانکی ضمانت ختم شو. دا یونان وزیر اعظم الیکس سیپرس په خپل خلکو غږ کړی دی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دی د نړیوالو پور ورکونو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو بیا خبرداری ورکړی چې که د پور ورکونکو د غوښتنو پر ردولو سره به یونان له یورو زون څخه ووځي. پرون په همدې حال کې په زرګونو کسانو د یونان په مرکزی ښار اتن کې د حکومت په ملاتړ مظاهره وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د شام او د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا خبرې تېر ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره تر کتنې وروسته وکړې. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره هم په یوه خبري غونډه کې وویل چې ده ته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته په پاکستان کې د موسم حال او د کرنسیو بیې وایي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي مارکیټ نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ، او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 36 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته بشیر گواش او سیراج زهیر وړاندې کړل. د شمالي وزیرستان د قبیلې ته ویل سوي چې ستنېده به یې د جولای له لومړۍ نیټې پیل سي. د دې کډوالو څخه یو وای
دا وړې وزیر د دامیش پیغام ورکوي چې انشاءالله چې ډاک داستی په مین وزیرستان شي لکه زړه چې دا چې ډاک شو کنه انشاءالله ټول وزیرستان به ابودېږي.
د بلوچستان کورنیو چارو وزیر وایي د دوو بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي دي. رپورټونه وایي شای قومي وطن پارټۍ بیرته د خیبر پښتونخوا په حکومت ورګډه سي. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
قومی وطن پارٹی نه صرف چې د صوبایي حکومت حساب جوړ شي بلکې او ارګومنت مخه ته دارا شي چې اگر چې په دوی تورونه لګیدل او بیا هم دغه حکومت حساب جوړ کړی شو.
د خبر ایجنسی د تیرابې کور کړل سوي خلک وایي دوی پر قانوني اسنادو سربیره خپل سیمه ته نه پریښودل کیږي.
په یو ځای کې مې معنی په بل ځای کې مې نه معنی چې تیرو کې مې رجسټریشن وي په بوړه کې مې نه معنی چې بوړه کې مې وي تیرو لري په بیر وکړه نه راسته ده.
د سکاټلند یارد دوه کسیز ډله د ډاکټر عمران فاروق وژنې د پلټون لپاره پاکستان ته تللې ده. د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د شمالي وزیرستان د قبیلې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې ده او دوی به د جولای له اولې نیټې یا سبا څخه ستنېږي. ایدک په امیر علي تحصیل کې میشتې عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ایده قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیه ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د امیر علي تحصیل ایده قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس تانیږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکا خیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي ایده قبیله چې واپس بستانیږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لړکه نن بکا خیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي چې دستانه دو په عمل سلا مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلونه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي چې واپسی یې زر سرته ورسی. د ای د قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
الغال خو میشته سو خاندانی ده پنځه کېم نه او پنځه تر د بهار نن به جرګه کې میز پاوز او افسرانو سره پولیټیکل چینج پاوي میز کوشش دا کی چې نه را مانه زیات کو مزید دا چې ولې چې میز وړر حال کی میز ته بیا نه تم میسج را سو سو کا فون وی او یې نن نه کان پټ رون دا ډاکټر رون دا لوټ شي هسپتال نه بوت کړی دی په سو کې پنځه په خاندان رسنه راګا نه 50,000-60,000 تر دې دی سیمان خدری میز سره راستا کرا هات میز په کوم شو دی کنه او تفصیل کې میز په کلی جوړ شي بازار کې میز په کلی جوړ شي میزار شای وړي دولته دی.
نمیر علی تحصیل د قبیله یو کډوال ګل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
میر دا کی څاور ودل میر ډیر صاف واشوی میر میټای تقسیم کړي دا وړ وزیر ته د میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې ایداک ته تننه وتل چې ایداک داس ټیپ من وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګه نه ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي مرشا قربانی ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغه تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلک په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1.5 نیټې نه د واپسی مرحله شروع شوې چې میر علي تحصیل د وړ قبیلو نه یدک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي او پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه قبیلې د واپسی لپاره 4,000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سرفراز بوګټای وایي په بلوچستان کې د دوو بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 40 وسلوالو وژل شوي دي. بلې خواته بیا د سرفراز بوګټي په خبره امنیتي ځواکونو د صوبې له بیلابیلو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو څخه 3 تهګر او بیخي زیاته وسله نیولې ده. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای وایي د بلوچستان کوهلو او ډیرا بوګټي سیمو پر پوله د دوو بلوچستان بیلتون غشتونکو وسلوالو په نشته کې لشتر لژه 40 وسلوال وجل سوي دي. بوګټای زیاتوي لا هم په سرکاري توګه د دې نشته معلومات ورته رسیدلي نه دي، خو په قبایلي توګه چې کوم معلومات ترلاسه کړي له هغه سره سم د نشته د یونایټیډ بلوچ آرمی او بلوچ لیبریشن آرمی په نامه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سوي. او حیربیار په نامه دوه ورونه دي او د دوی بیا د یو بی ای او بی ال ای په نومونو دوه وسلواله ډلې دي. د دوه قطبو ترمنځ جنگ سوی چې پکې د شلو پښاو خا کې وسلوال وجل سوی دي. دا چې د لری پرتاسیمه د نو لا هم زموج امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې حالت ځان ورسوي او د لټون عملیات فایل کړي چې دقیق معلومات څرګند شي
ترڅو حقایق معلوم کړي ځاسو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر چې د سې شنبې په غرمه یا په کوټه کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل امنیتي ځواکونه یې د صوبې له بیل بیل سیمو څخه 3 طرح ګرنیولي او به خې زیاته وسله هم ترلاسه کړي. په څلور بیل بیل سیمو کې عملیات سوي چې پکې کل عبدالله خانوزی ډیرا مراد جمالی او باغ شامل دي. په دې کې په کل عبدالله کې 3 طرح ګر سره له وسلې هم نیول سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای چې د ملیشات ځواکونو بریګیډیر طاهر محمود هم په دې خبري غونډه کې ورسره وو یو ځل بیا تور پورې کړ چې د بلوچستان په امنیت کې د هندي استخباراتو را لاستی. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د خبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک یو ځل بیا په رسنیو کې بیان ورکړی چې قومي وطن پارټي به ډیر زر د صوبایي حکومت برخه شي. او دغه شان د همدی ګوند مشران هم دا خبره مني چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت کې به شامل سي. خو بیا سیاسي چارو کارپوهان وایي کچيري دا سي وسي نو د دې ګام پاکستان به دواړه ګوندونه د اولس پس نظرونو کې کښته پریوزي. خالد خان رپورټ لري.
پخوانی صوبائی وزیر او دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړی شوکت یوسف زی وای چې دا قومی وطن پارٹی سره په حکومت کې د شامل دو ټول خبرې مکمل شوې دي او ډیر زر به د غوند د حکومت برخه جوړ شي. شوکت یوسف زی چې د خپل ګوند له اړخه د نهلې په بنیاد د وزارت نه لری شوی وای چې پاکستان تحریک انصاف په قومی وطن پارٹی هیڅ تورونه نه لګولې بلکې د دوی وزیران یې د اداري فساد په بنیاد د وزارت نه نومبر په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قومی وطن پارٹی دو وزیران بخ بیدار خان او ابرار حسین د کرپشن تورونو د کابینې نه اوستل او هم د دې په بنیاد دغه ګوند د صوبایي حکومت نه لار جدا کړي. دا دغه تورونو رستو د قومي وطن پارٹی صوبایي ستر سکتر او پخوانی وزیر بخ بیدار خان د عمران خان خلاف په عدالت کې د یو بلین روپو د هرجانې مقدمه ونیوه. دا یو پښتنې په جواب کې بخ بیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته به د خپل ګوند هر فیصله منظوروي خو د عمران خان خلاف مقدمه به هغه وخت واپس اخلي چې کلا عمران په عدالت کې معافي یا د کور ته پننواتی راشي.
ما کیس چې کوم دی عمران خان سره د ما ذاتی دی ذاتی په مارا کرپشن الزام لګول دی. زما کیس بچریږي تر څو پورې پختو پر روایت هغه لکه زما معذرت نه کړي عدالت کې یا زما کور ته نه راغلی او باقی پارٹی په سړي پارٹی په سلو ز پابند.
خو بیا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې د قومي وطن پارٹی په صوبایي حکومت کې بیا شامل دل با په دا غوند هغه تورونه او داغونه لری کړی کوم چې پاکستان تحریک انصاف د دې خلاف لګولی وو. هغه زیاتوي چې د عمران خان د کرپشن او اداري فساد خلاف چې کومه ناره لګولې ده هغه به هم په سناستوګه کمزوري شي.
سیاست چې دی دا ممکنات لوبه ده. قومي وطن پارٹی نه صرف چې د صوبایي حکومت حصہ به جوړ شي بلکې کوم تورونه په لګولې شوی وو دا غي په ضد باندې به یو ارګومنت یا یو حقیقت
سکندر حیات شیرپو بخ بیدار خان او ابرار حسین د صوبائی کابینه غړی او اوس دغه خبره کیږي چې سکندر خان شیرپو با د سینیئر وزیر په حیث او انیس عزیب تاریخی لتبا د مرستیال سپیکر چوکې ورکول شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې کارکونکو خیریه ادارې ای دی فاونډیشن وایي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړ شوو 2500 څخه زیاتو داسې مړو جسدونه ترلاسه کړي چې شناخت یې نه کېدو او دوی خاور ته سپارل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم به سبا له کراچۍ سفر کوي او هلته به د ګرمۍ څخه د مړو شوو کسانو په ګډون د بیلابیلو مسلو جاج اخلي. رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
ایدی فاؤنڈیشن وای چې د سین سبې په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله مړ شوی د 200 او یو شپېته مړو شناخت اونه شو. د ایدی فاؤنڈیشن په وینا چې د دوی په گاډو کې د ګرمۍ له وجې مړ شوی شاخوا 1200 کسان هسپتالونو ته وړل شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کراچۍ د ایدی مرکز یو چارواکي انور کاظمی وویل چې د تیرې هفتې راسې دوی ته په سړکونو د 400 نه زیات مړي ملو شوي وو چې په کې 200 او یو شپېته مړي د شناخت قابل نه وو. دوی وویل چې د کوم مړو حالت ډیر خراب وو هغه د کراچۍ په مواج کوټ ادیر
منگ سرا د چلور سو نزیات مڑی راغلی وو. دا خلق پا لارو کے دا زیات تاو لوجی مڑ شوی وو. دا دوی مڑی پا دیر بد حالت کی وو. پا دے کے زن خلق و شناخت خپل خپلوانو وکڑو خو 200 او یو شپیت دا سی مڑی وو چه نامعلوم وو او هغا منگ خاخ کڑل.
تو ان کو جو ہے وہ پھر ہم نے
د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې د مړو شمیر یو لسیم سو نه زیات رسیدلې دي. په راتلونکو ورځو کې د موسم په اړه د موسمیاتو محکمه وایي چې د سیند صوبې په شمول غونډمل کې به د ګرمۍ زور کمیږي او د راتلونکو میاشت وړومبۍ هفتې نه به د بشکال بارانونه هم شروع شي. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي علي ملحق وایي
کوری د تیری ورځې نه د ملک په بالائی علاقو کې د باران له وجې موسم خوشګواره شوی دی او د کراچۍ په موسم کې هم د تیری درې ورځو راهسې هغه سه ګرموالی نشته. اوس پکې ډیره بهتري راغلې ده او ورځې هم جوړیږي او پر روانو دوه ورځو کې به په دې کې خواله راځي او په کراچۍ کې د باران امکان هم دی.
وزیر هدیوی تیری ورځ وزیر اعظم نواز شریف چې د کراچۍ په یو ورځنی سفر تلو اوس به د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ سفر کوي او هلته به په یو اعلی سطحي غونډه کې د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو د کراچۍ د امن او امان په صورت حال د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې د معاملو جاج اخلي.
رابی اکرم خان واد خبر ایجنسی د باړي خلک وای چې امنیتي ځواکونه یې په تیرا کې خپل ویجاړ سو کورنو او پټیو د بیا بدول لپاره تیرا ته نه پرېږدي. دوی وای حکومتي او پوځي چارواکي پر دې سربیره د تلو اجازه نه ورکوي چې دوی کارډونه جوړ کړي دي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی د باړي خلک وای چې د کډوالو د ستنېدو رجستریشن اسناد او شناختی کارت لرلو باوجود دي امنیتي ځواکونه په تیرا کې خپل کلیو ته نه پرېږدي او دې لپاره ترې ځان لا اجازت نامه غواړي. دوی وای چې دغه اجازت نامه جوړول اسان کار نه دی او باید د ستنېدو رجستریشن او د خیبر ایجنسی د شناختی کارت په لرلو سره ورته تیرا ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وای چې د تیرې اوږدې مودې ایسه په تیرا کې جرګو او غم خاده کې نشي شریکه دی او نه هم خپل ویجاړ شوی پټي او کورونه بیا آبادول شي. په دې حق له د باړي او تن عمران پردای مشال ریډیو توای
دلته د تیرو اجازه نومه جوړول لپاره ډیر سخت مشکل کې موږ له ډیر سخت مشکلات دي. یوول به دلته سره بیا 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 چې دلته نو کې بیا به برت تیراله به کرنل سیب نه به کوي نه واپس به بیا ته واپس سی په بنا باد به بیا پته تلای ورتلای شي. نو دوله په کور دي چې اول خو پدا د کم چې اوس دلته د بوړې د رجستریشن وشو چې پدا اجازه نومه دا ټول د خبر ایجنسی وا خبر ایجنسی رو نو په کور دي چې پدا اجازه نومه باندې تیراله منټر کې دای شي واپس به دلته امرتلای شي. لکه څنګه دلته خپل کورونا او جائیداد او ځمکه او غدی فصلونه دا شند په تیرا کې دی مونږ دی غورون شوی دی خراب شوی دی جوړول غوړي مونږ خپل زوینه واغه مونږ اغز له مونږ تاګ غوړو غول خپل علاقه هم د خپل وطن هم دی.
او د باړي یو مشر منیر پردای وای چې ډیر مو د شوا چې د اجازه نامې د نشټوالي لامل تیرا ته نشیتلې.
زه په خپل به حیثیت یو پردایم زه 2012 نه دیلې زه تیرول نه يم تلای د دغه واجنه چې ول ته مولا اجازه نو ما ملويګینه دلته د مور رجستریشن وشولو واپسی خو لیکن بیا مولا په دغه رجستریشن باندې تیرول دغه نه ملويګي اجازه ته چې دا کم خلک تیرول چې دا غو چې کم تونه شوی دی یا دا غو کورونه ویرون دي نو هغه د هغه ابوده د پوراتی.
او د باړي یو بل مشر اقبال پردای وای چې د خیبر ایجنسی ټول سیمه لپاره بس یو رجستریشن پکار دی.
ایجنسی خو یو ایجنسی دو خیبر ایجنسی نو په دغه کې بیا راست شه دسته وزیرستان نه سب ته بل ملک لا خو نه سم نه بل ایجنسی لا سب په یو ځکه کې میمانه په بل ځکه کې مینه مانه چې تیرو کې مې رجستریشن وی په بورا کې مینه مانه چې بورا کې مې وی تیرو نه پورا بیلوک نه راسته په کور دای چې دوړو لا یو رجستریشن وی.
د باړي خلکو د تیرا د اجازه نامې دغه مشکل په حق لمچکله د باړي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره خبرې وشوي. نو دوی وویل
او دا سچي کم خلک زی و چې موږ ته تکلیف ته نو دا لاندې کجوري کې اوسېږي ال تخپل د زمکو خصمانو لزی یا چکر لزی نو کی فورسز لګ دغه کی خو دې کې لګ ټایم بلګي ځکه چې بره یو سایت ته اپریشن روان دي. البته موږ فیسیلیټیشن ورکو دغه ول ورکو لیټر واغې باندې بیا پری دي. بس بازي وخت کې بدقسمتۍ نه یو کیس نیم کې داسې خبر راشي نور سموت روان دي سمسله نشته.
یاد دی وی چې د باړې ټول کومون خلک په باړه او تیرا دواړو ځایونو کې ژوند کوي او اوس په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه او تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکړه شوې دي. او د باړې خلک وای چې حکومت ورته د تیرا په تګ راتګ کې اساني پیدا کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر وای په د ورستوي کې د افغانستان په پارلمان برید او د دې هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه شایع چې د یادو هیوادونو حکومتونه په دې سیمه کې د ترګرۍ د لمنځوړلو په لړ کې لمسکون ستونزو سره مخامخ کې. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده.
غره زمونږ د افغانستان تعلقات د اشرف غنی صاحب د پاکستان د راتلو نه بعد ډېر ښه روان شوي وو، خو چې دا څه پېښه په کابل کې وشوه، په پارلمان باندې حمله وشوه، د هغې نه ریاکشن وشو، او بیا د هغې نه بعد د هغوی وزیر داخله خپله د پاکستان دوره ملتوي کړه. نو د دې وجه مې وویل چې که دا اړیکې هم دغه رنګ منځ ته راځي، نو مونږ به افغانستان سره خپل تعلقات مغز په مثبته لار قائم وساتو، کنه ځکه چې دواړو هیوادونو یو بل ته دا ډاډګیرنه ورکړې وه چې د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالیږي، او بلکې زمونږ صدر اعظم خو په کابل کې د طالبانو په افغانستان کې حمله هم وغندلې. نو د دې نه دا خبره واضحه وه چې دوی به خپل کوشش کوي چې د افغانستان د پاکستان دوستی د امن په لاره پر مخ بوزي.
دغه د سولې خبرې چې کوم دي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ، هغه کې پاکستان مثبت رول ولې نشي لوبولی؟
ګوره دا مشکلات په دواړو هلته خلک د پاکستان خلاف، او دغه رنګ افغانان وایي چې په پاکستان کې خلک ناست دي زموږ خلاف کار کوي لګیا دي. نو یا خو دې دواړه هیوادونه دا وکړي چې د دې دواړو ګروپونو دې راولي منځ ته، د خبرو اترو په لار دې دا معامله سمه کړي، او که دا نشي کولای بیا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې دوی د دواړو هیوادونو سره د جنگ کولو نه لگ رائے سار کی، او دے سلے دے لارے دا دے مسئلے حل کولو تا لار ور کی. نو دارم خو ہم نشی کہہ دے چھے پیو طرف تا وائے چھے زبا ہر گاما خلم چھے ما دا زبا تعلقات پا خلارا روانی و پا بل طرف آن دا گراؤنڈ سا فرق وینه نا چھے راشی، نو گراؤنڈ ریالیٹیز بدلول پا کر دی.
آیاز وزیر صاحب چھے سنگا تاسی خپلا لکھنے کی ذکر کری دی چھے دا دا پاکستان سرا دیر خمو خدا چې دا د لاس ورنکی، ځکه چې په دغه سیمه کې وس نور وسلوالو سربیره داعش هم راغلی دي. نو کله دې لږ وضاحت وکړي.
غیر خلک غیر ملکونه چې د پاکستان د افغانستان د مرکزي مخالف دي، نو هغه به هر موقع چې په لاس ورته راځي، هغه که داعش وي او که هر څوک وي چې په دې کې خرندونه چولای شي هغه استعمالوي. نو ما په دې لړکې وویل چې حالات صحیح نه دي، خدای دې نو کې کده پاکستان د افغانستان تعلقات خراب شي، نو تور جنډو ته هم ډېر ځای ملاویږي، او دا تور جنډې به بیا دواړه هیوادونه زه نه وینم چې دومره تکړه شي چې دا هغوی مخه ونیسي.
د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وو. د سکاټلینډ یارډ دوه کسیزه ډله تیر ورځ پاکستان ته تللې ده چې هلته د متحده قومو مومنټ د وژل شوي ډاکټر عمر فاروق د وژنې په دوسیه کې له یو نیول شوي کس څخه پوښتنې ګروېژنې وکړې. بلخوا کارپوهان وایي چې که ملزم د متحده قومو مومنټ پر ضد بیان ورکوي، نو دا به د یادګون لپاره ستونزې رامخته کړي. احمد الله پرې رپورټ لري.
د متحده قومي موومنت د غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس پلټنو لپاره د سکاټلند یارد دوه رکنی ټیم 13 ورځ پاکستان ته راغلی دی. د داخله وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین مشال ریډیو ته وویل چې سکاټلند یارد پولیسو ته به د ډاکټر عمران فاروق وژنې کیس کې د کراچۍ نه گرفتار کړی شوی یو ملزم معظم علي پورې رسائی ورکړی کیږي چې ترې پلټنې وکړي. د نوموړي وینا وا
پرون دوه رکنی ټیم پاکستان ته راغلی دی، باقي نور تفصیل لات نشو درکولې چې دوی به کله پلټنې کوي، او چې کله پوره معلومات مخې ته راشي نو بیا به مطبوعاتو سره شریک کړو.
د ذکر وړ ده چې معظم علي نومي د تن روان کال په اپریل میاشت کې د کراچۍ څخه نیولې شوې وو، او هغه وخت داخله وزارت ویلی وو چې یاد تن د ډاکټر عمران فاروق وژنې کیس مرکزی ملزم دی. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی نه تپوس وکړو چې د پاکستان قانون داسې اجازه ورکوي چې د یو بل ملک پولیس دلته راشي او د یو ملزم څخه پلټنې وکړي، په جواب کې نوموړې وایي
جرم ملت شری په ملک کې میم دلته نیول شي نو اکسټریشن هم کېدل شي کا اکسټریشن ټریټي وی هغه ملک ته تحقیقات حکومت اجازه ورکول شي چې اوس راشه تحقیقاتو کېدل هغه کیس مو باندې نشته افغاني بجو خوشي زه دا یو مهاجر قانونو طریقې زه دا غواړم چې په اقوامي طریقې سره ولې خبره ډېرې په نظر به ګوري
یاد دی وی چې دروانی میاشتې په درشتمه نیټه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې د عمران فاروق وجنې په کیس کې د برتانیې سره په تماس کې یو او سکاټلند یارد تبا د کراچۍ نه گرفتار کړی شوی ملزم نه د تفتیش اجازه ورکوو. دا د هم یاد وی چې ډاکټر عمران فاروق د 2010 کال په ستمبر میاشت کې په لندن کې هغه وخت ووجلې شو کله چې نوموړی د کار وروستو کور ته روان وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویل بشیر ګوار څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د دک قبیلی بیکر شوي اوسیدونکي خلک وایي چې حکومت ورته ویل دي چې سر له سبا څخه به خپلو سیمو ته ستنول شروع شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن کارونه بند کړي دي. دا متحده قومی موومنټ د غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلند یارد دو پولیس پاکستان ته ورغلی دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې ورغلو کسانو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړوند مرکزي ملزم معظم علي څخه د پوښتنو لپاره لاسرسی ورکوي. د کابل امنیت قمندان وایي په نننی ځانمرګ برید کې یو ولسی افغان وژل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان ته وویل چې ماسپښین یو ځانمرګ برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنیو ځواکونو د ګاډو سره وجنګوه. د هغه په خبره په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی خو یو افغان وګړی وژل شوی او دوی شمېر زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړۍ ښځینه جج یا قاضي په توګه نومولې ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازینی ښځینه قاضي ده چې نن نومول شوې. د اسلامي دولت وسوال ډلې یا دای شام کې له دوو ښځو سرونه غوڅ کړي دي. د وی څارونکو ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. او د یونان د مالیه وزارت به د هغه متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه د زورو بانکونو څنګه بیا پرانیزي چې د ای ټی ایم کارډونه نه لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې بشیر ګواش وړاندې کاوه. اوس بل لارسو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ د مشال ریډیو خبریالي رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسی نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسیدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. اداري په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابی نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. اداري وایي اوس دا د مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې دا مقامي نمائندي به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي خو ادارې وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېواره ګرځولو روایت جاری دی. ادارې وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ کراچی دوره کوله خو اغه دوره ملتوی شو نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سین صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړي اغه د ساينې وړ نه دي ادارې لیکي کراچی کې چې چرته هنګامي دورې وشوي هلته د هسپتالونو د انتظامی وینا و چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړي کېدو چې صوبایي حکومت په مکمل رابطه کې دي ادارې زیاتوي بلړخت پاکستان تحریک انصاف کراچی کې د خلکو په مرګونو د سین صوبې حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده په وړومبې مرحله کې به د سین صوبې وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي ادارې اخیری کې لیکي معلومه نه ده چې حکومتي مشران سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمهواریانو احساس کوي ګرمۍ له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګي د دې هیواد په کلتور ژبه او ریویو نیغ په نیغه اثرات غورځول دي بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي چې داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسونو کې واخلي اسرار الله مومند یې لنډیز وړاندې کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي کې د شي چې ځنې به د امریکا د ناکامیو او ځنې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي او دا رنګ د امریکا د ښکارا لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوسامه د وجنې به یادونه کیږي خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د خاري ټولنې په کلتور ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړی وي افغان امنیتی ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکی کاروي پر دې سربیره په کابل کې په ځنو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډیر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري د افغانستان خپلواک رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي پکې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي البته دا په بشپړ توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو مادنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کروڑ ډالر دی د دې ذخیرو د چارنې عمل کې یو خوا کمزور دی نو بل خوا یې په حکومتي کچا د رويستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی د جون په اتمه د افغانستان د ماينز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د افغانستان کمزوري ماينینګ یا مادنیاتو سېکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی او حکومت نشي کولای چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي بلخو یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر افغان ولسمشر اشرف غنی ژغ کړی دی چې د پاوز د مشر روستي بیان چې ګواکې پر حکومتي ځواکونو جنگي قوانین نه عملي کیږي غندنه وکړي اداره دا د ریاست ذمہواری بولی چې د هغو سرتیرو په وړاندې مناسبه قانوني کاروایی وکړي څوک چې په جنگي جرمونو کې ککړ وي تفصیل ملیحه احمدزاده وړاندې کوي
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د جون په 28مه نیټه ویل دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د پوز د مشر د رستو سرګندونو غندنه وکړي. د جون په 14مه نیټه د افغانستان د پوز مشر جنرال قدم شاه شهیم په خبرو کې داسې اشاره ورکړه چې ګواکې د مسلح شخړې قوانین پر حکومتي ځواکونو نه لاګو کیږي. نوموړي په بدخشان ولایت کې ځواکونو ته ویلي چې هغوی نور د دښمن په وړاندې د آرټیلری په استعمال کې بندیزونه نه لري، د دښمن په وړاندې په شپه کې چاپه وهلی شي او د خپلو قربانو لپاره به جیلونو ته نه لیږدول کیږي. اداره وایي له دې مخکې لوړپوړو افغان امنیتي او غیر پوځي چارواکو داسې قسمه بیانونه ورکړي دي. د ایشیا لپاره د هیومن رائټس واچ مرستیال مشر فلم کاین ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی دې دا په واضح ډول ووایي چې د جګړې پر قوانینو عمل یو قانوني ضرورت دی او د پالیسۍ له انتخاب سره تعلق نه لري. دی وایي هغه کمانډران چې په جنګي قوانینو عمل نه کوي یوې خوا ته په غیر ضروري ډول د خپلو ځواکونو او ولسي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي، نو بلخوا په خپله هم د جنګي جرمونو ارتکاب کوي. اداره پر حکومت تنقید کوي چې د تیرو لپاره له پوځي چارواکو د پوښتنې طریقه کار یې کافي نه دی. د مثال په توګه په سنګین ولسوالۍ کې د پوځ لخوا پر یو واده د راکټ غورځولو په پیښه کې 28 ولسي وګړي وژل شو، خو پوځي پلټونکو د پیښې په هکله یوازې له دوو سرتېرو تپوس وکړ او په ولسي کچه یې راټول شوي معلومات په ډاګه نه کړل. اداره وایي له دې وړاندې تېر کال د اګست په 8مه نیټه د کندهار د پولیسو مشر جنرال رازک اعلان وکړ چې ځواکونو ته دا حکم شوی دی چې طالبان دې په قید کې نه ساتي، بلکې په هر ممکن ډول د هغوی ژوند ته پرېنښودل شي. هم تېر کال د اګست په میاشت کې د بغلان د پولیسو مشر جنرال امین الله امرخیل هم داسې قسمه یو پالیسي اعلان کړه. هیومن رائټس واچ لیکي د افغانستان په شخړه کې د ښکېلو ټولو ډلو دا ذمهواري جوړیږي چې د انسانیت ته نړیوالو قوانینو او یا د جنګي قوانینو درناوی وکړي. اداره وایي په جنګي قوانینو کې د جګړې په طریقو او ذرایعو پابندیانې وي او پکې دا هم ضروري وي چې د ولسي وګړو او جنګیالو ترمنځ فرق موجود وي. د جنګ د قانون له مخې باید د قید شوو ټولو کسانو سره انساني رویه وشي. د دغو قوانینو سرغړونه په جنګي جرمونو کې شمارل کیږي. اداره دا د ریاست ذمهواري بولي چې د ککړو پوځیانو خلاف مناسبه عدالتي کاروایی وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
برطانوي وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سختریزي پر وړاندې د جنگیدو او د ازادۍ ډیموکراسي او زغم د ارزښتونو ساتنې ژغ کړی دی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. پامیر ساحل د نموړي د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنگیدو غږ کړی دی او ویلي دی چې د هیواد وګړي باید نه ماتیدونکي هوډ وکړي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنگیدو او د زغم خودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یو وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځې حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ساحل د حمله پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه وکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوي وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکو نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوی چې په تیونس کې برید د هغه بدای یو بیلګ ده چې په عراق په پاریس کې د مجلې پر دفتر په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډ چپو 2013 15,300 15,300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت پر پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلوالو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بامیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو د ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړ کړ. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی ډیپو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب له تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایت چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو ډیپو د دې لپاره ویجاړ کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناتو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې د عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوګ نسیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راوالی تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان د ترهګری پر ضد د تګلاري نېشنل اکشن پلان جاج اخیسته دي. په مقاله کې راغلي چې د تګلاري لمخه په ټاکل سوو شل نقطو کې په ځینو عمل سوی او پر ځینو بیا څه خاص پرمختګ نه دی سوی. تفصیلي عبدالحی کاکړ راکوي.
فارن پالیسی مجله کې دا مقاله یو پاکستانی څېړونکي زیشان صلاح الدین لیکلې ده. دی وایي تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد شل نکاتي تګلاره جوړه کړې وه. د ده په خبره په تګلاره کې راغلی و چې د مدرسو رجسټریشن به کېږي خو لا هم دا کار نه دی سوی. بله نقطه دا وه چې پوځي عدالتونه به سزا ورکوي خو سپریم کورټ د پوځي عدالتونو لخوا شپږ کسانو ته ورکړل سوې سزا ځنډولې ده. دا شان لیکوال زیاتوي چې د تګلارې لمخه د پانسیو له سزا بندي سپورته سو او تر اوسه 1,000 کسان اعدام سول. د په خبره بل نقطه دا وایي چې د ناقانونه ګرځول سو تنظیمونو مؤسساتي نظام او دوی ته د پیسو ورکولو سرچینه به وچوي خو په دې اړه هم لشکار سوی دی. بل خبره دا وایي چې حکومت به د جهادي قوتونو اهمیت زیاتولو مخه نیسي او د هغې میډیا پر ضد به کاروایی کوي چې نفرت فرقواریت او تشدد راپاروي. خو د لیکوال په خبره دا یو پیچلی کار دی او د څارلو مؤثر نظام نسته دارنګ اوس هم شدت پسند تنظیمونه خپل مجلې چاپوي د دې ترڅنګ د لیکوال په وینا په تګلار کې ویل شوی چې افغان کډوال به رجستر کړي او به کور کړل شوی کسان به کورونه ته ستنې شي خود د په خبره وزیر اعظم ته په ورکړسوي ریپورت کې ویل شوی چې تر شپږ زره زیات افغان کډوال له هیواد شړل شوی او څه د پاسه درې لکه اته ویشت زره رجستر شوی دی دارنګ پوز تر دسمبر 2014 پورې د به کور کړل شو کسانو د ستنولو پلان لري
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
په پاکستان کې د پارلمان په ودانۍ د طالبانو د بریټ څخه ورسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د شکیدو هغه امید بیا کم سوی چې په دینځدو کې کېدو افغانمتی او استخباراتي چارواکو د دغه بریټ تور پر پاکستان لګولې خو پاکستان بیا دغه ردوي تفصیل مجید بابر راکوي
تیرونه په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له بریډ نه پس د دغه هواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوزي استخباراتي ادارې تور لګولې چې د دغه بریډ تر شایې لاس درلود د تیر وسو میاشتو راهیسې کابل ته د پاکستانی پوز د مشر وزیر اعظم نواز شریف پر لپسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی وو چې د دغه دواړو ګوندی هوادونو اړیکې په خکې دودي خو د دې تازه واقعیاتو لامل آیا په دغه دواړو خیده تعلقاتو کوم اغیز شوه د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې د افغان چارو پور رحم الله یوسف سے دا نظر لري
پلیک خو مخ کې نه خې شوی دی عامر ته زه ته وخت دې لري خرابي وي اوس په غنی ته وخت مخ کې نه خې شوی دا هغه مسلې بنیادی ته ټول موجود دي تر څو پر چې افغانستان کې جنگ رواني تاسو یو غټه په خو شي زموږ چې پارلمان باندې کابل کې حمله بیا بل لازمن اړیکې خرابي کې ځکه چې افغانستان حکومت دا وی چې حمله د پلان پاکستان کې جوړ شوی او یا جوړی دي یا ملکون کې یا کاني شبه پاکستان کے جیسے خوشی نبیا ہم تو خلق جاوی سے کیا پلان افغانستان کے جوڑ سے
بلخوا په کابل کې د افغان اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پورونه خاطو چې دغه هیواد تر د امن او ثبات په لړ کې لرل
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې مکار نه رسوي د سولې فرصت کې موږ د هغوی د ډیر کار طرفدار او همدارنګه د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه سره دي سوي دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیوال نه یو
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سیدی بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمہوار پاکستان ګڼي
نه حکم ثبت چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي چې پاکستان پیو ورسته ورسته افغانستان سولې ته راوړي دا غلط خبره ده اوس د افغانستان جنگ ور افغاني ده منطقوي ده سره منطقوي ده څه یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړ جوړی وشي بیا د منطقه ایران پاکستان روسیه چین د غربي مملکتونو جوړ جوړی وشي وروسته سره منطقوي چې امریکا او اروپا راغلي وشي دا ټوکی نشته چې فرانسه تر دې طالبان له وګونې چې بیا نشته وکړي
خو رحیم الله یوسف زی بیا وایي لدی عمل چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزور دی نو ځکه هم د وړو وړو واقعیاتو له امله اړیکې د خرابې لوري ته ځي
او وزیر اعظم یا زموږ سیاسي حکومت په فوج باندې هم کنټرول کم دی افغانستان کې البته حالات مختلف دي البته کې خو دا ښکاري چې تاسو مشر دې دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم تاکي ټول او دغه مشر دې زموږ پاکستان حکومت څو چارواکي دا وایي ښکار نه وایي چې اشرف غني له خو زموږ بل نشته خو دې خواهش لري او خو دې مخلص لري دې خو دې دا وایي چې هغه کوم هدایت یا امر دې زیات خلک دغه امر نه مني دا یې په ځمان دې هم په اړیکې کی خرابي
یو شمیر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې کې دې شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي
تاسو مشال ریډیو ته ورجست ډیر اسماعیل خان ته نږدې د شیخ بدین غره خلک وایي د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادی سہولتونه نسته او دوی ډیر ورسته پاتې ژوند تیروي دوی د سکولونو د خرابوالي د اوبو بجلی هسپتالونو او د سکولونو د نشټوالي شکایت هم کوي سیلاب مسعود پر ریپورت لري
د ډر اسماعیل خان اولک مروت په منځنۍ پوله ولاړ د شیخ بدین غرو سدون کی ویایي چې د پیرانګانو د حکومت په دوران شه د غی غرته د سیاست او ځما مقام حیثیت حاصل و پیرانګانو دلته حکومت کارونه کړی او صحیح جوړ کړی و دا وخت هغه هر سر نه صرف ډنګ کانټ کا پر بلکې د غرو سدون کی هند ژوند د بنیادی سہولتونو نه به برخه پاتې شوې دي یو ځای و سدون کای پیر سید جبار شاه گیلانی ویایی
چرنگا دی انگریز پا دور بانده دا سید اوزا مقام خوبه پاکستان چه وقت جور سه انگریز چرنگا دا بنا بنای دا شیخ بدین تاپ سید اوزا مقام ورکده و آو مقام پا موجوده دور چه آو چونکه کندراتو پا صورت بانده نن مشتا مخامخش کاری دا وارا وجه دا صوبای حکومت هیچ سطح بانده دلتا هیچ کسم کاروائی نده کرده جکا دا نن دا حال دا جنبه چه حال ویلو نده
سید حسمت شاد تلیمی سهولتونو کمش پا دارنگ بایانوی
ریزانو دلتا دوست کلان جوکړی وو جنکیوال هغه آباد وو خو اوس په موجوده حکومت چې هغه موجوده دور چې هغه سکولان غیر آباد دي سټاف پستا ټیچران پستا او چوکیداران استا خو سټوډنټ نستا جنکیوال چې سکول دا بلډینګ بالکل ړنګ ده یو کمره روغ نستا پچې جنکیوال دغه څه دي چتونه خراب دي موږ دښتی ته غریبان خلک ګورو چې خپل زوی ورور خور لور ته بونجو پیزو ته لای دیرې ته بونجو لای لکې ته بونجو موږ یې حکومت دا ریکوست کوو چې موږ ته دلته سکول وال تعلیم وال دې سہولت تر راوړي
سید منور شاه ګلانی دې سړک بداله او دې علاج دې سہولت تونو د کمشنا په دارنګ سر ټاکوي
دلته سیات څه سہولت نشته نسته نه سپتال ستا نه ډیسپنسری ستا موږ که چېرته مریض اوسي اکسیډنټ اوسي لا داسې څوک زخمي موږ ته ډېر تکلیف وي ګاډي نه وي په موقع باندې موږ پهلا پیزو ته ګنټۍ کوو موټر غواړو موټر تقریبا 2500 روپۍ موږ ناخلي 18 کیلومیټر سفر دا خو روډ خراب په وجه باندې تقریبا موږ 4 غنټې لګي چې موږ مریض رسو پیزو ته بیا پیزو چې کغه علاج نه کېږي بیا به ټانک ډې خان یا لکی تر بونجو او داسې سلی دي چې موږ مریض جتر سولنی لارچ د وفات سی
د شیخ بدین غرات د وسدون کو د غانم ګړتیاوه او غشتنه می چ د ډیرس مل خان کمشنر نثار احمد خان تا ور وړه اغه وویل
دا زید مناسب ترقې ور کول د پاره د خلکو د زیات راتلو د پاره دا ضروری ده چې الته د روډ د سہولت ور کړی شي روډ په صحیح طریقې سره جوړ کړی شي دین علاوه د اوبو تنظیم وکړي شي په دې وخت کې د اوبو سخاص بندوبس هلته نشته ده نو د اوبو الته ترسیل د پاره با کوششونه کول پکار وی چې د لاندې نه او به په ستريخه باندې الته کې سکیم ورته وکړي شي او به الته ورسوي چې او به ورسینو بیا به دغه مقام په صحیح مانو کې د ټورستو د پاره د خلکو د پاره د یو سکون او د انجویمنت یو ځای جوړ کړي شي تاسو د ډیسپنسری خبره وکړه نو دغه په دې کې شامل ده د صحت چې کم بنیادی ضرورتيات دي الته کې پوره کولو د پاره حکومت پوره کوششونه کوي او دا به وکړي شي ان شاء الله
د شیخ بدین غرو سدونکو د شاله دو اوبو نظام سمولو سره دا غشتنه هم وکړه چې د تحقیقاتي ادارو چارواکي د دغو فنډونو پښتنه وکړي چې کوم د شیخ بدین غره په نوم په فایلونو کاغذونو کې خرڅ شوی دی خو د مځکه په مخ کې هیڅ نتیجې راوتلې نه دي سلام مسعود مشال ریډیو شیخ بدین ډیره اسماعیل خان
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شوه لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خبرونې د پای په شیبو کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له بشیر ګواښ څخه اورو
خبر پختونخوا په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرالي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بیکرشو کورنیو مشرانو مشال ریډیو ته نن ویل چې چارواکو ورته ویلي چې سر له سبا څخه به یې خپلو کورونو ته ستنېدل پیل شي د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګړې غیر سرکاري ادارې صرف د چلډرن کارونه بند کړي دي د متحده قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ دو پولیس پاکستان ته ورغلي دي د کورنو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې ورغلو پلټنې کوونکو ته به پا په کراچۍ کې د یاد کیس اړوند نیول شوی یو مرکزی ملزم معظم علي څخه د پښتنو لپاره لاسرسی ورکړي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي ادعا کړې چې د کولو او ډیرا بوکټي په سیمو کې د دوو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو یونایټډ بلوچ آرمي او بلوچ لیبریشن آرمي د وسلوالو ترمنځ نښته کې شل کسان ولیدل شوي، خو یادو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قمندان وایي په نننۍ ځانمرګ برید کې یو ولسي افغان وژل شوی او دوه شنور زخمیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمي نن خبرلن ته وویل چې په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې حملې ذمهواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړنۍ ښځینه جج یا قاضي په توګه نومولې ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازنۍ ښځینه قاضي ده چې نن ونومول شوه. د اسلامي دولت وسوالې ډلې د یا داعش شام کې له دوو ښځو له دې وجې سرونه پرې کړي چې پر هغوی د جادو کولو تور و، او د یونان د مالي وزارت به د هغو متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نېټې څخه د زرو بانکونو څخه څانګې بیا پرانیزي چې د پیسو راویستلو لپاره اے ټي ایم کارډونه نه لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېدو چې بشیر ګواش وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څه پوه پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سئ. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړو. ارزئ چې یاست خوشحاله اوسئ.